ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د نهورز وسره اتلسم کال د مئی د میاشتې دویشتمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر نهه بجې دي. د ڈی وای یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول د مهمو خبرونو سر ټکی.
د پاکستان مرکزی کابینې نن د فاټا د اصلاحاتو قانون منظور کړی او رپورټونه وایي سیاسي ګوندونه به نن ماښام هم په دغه موضوع غونډه کوي. د فاټا خیبر پښتونخوا سره د ګډېدو پر ضد نن جمعیت علما اسلام محدود احتجاجونه کړي او د فاټا زده کوونکي یا طالب علمان وایي که قانون منظور نشو نو دوی به هم احتجاجونه کوي.
دغه حکومت سره یو آخري آپشن دی چې هغه د قبایلي خلکو د ځوانانو د پیغلو د مشرانو زړونه وګټي. حکومت د آخري حربي استعمالي ته یو خبره کوي که د کلب یو ایشور ټایم ځای کوي.
نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو گاډی نه د چاودیدونکو موادو ټولولو په وخت چاودنه کې نږدې 14 کسان وژل شوي. د ځایي والی ویاند وای په وژل شوو کې شپږ امنیتي سرتیري هم وو.
ټپیانو کې زیات کسان منکیان دي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو یا د ټپیانو په اړه باندې تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه دي راټول کړي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایران ته یو شمیر شرطونه ورکړي او واخی کړي چې که شرطونه یې ونه منل شي نو له بې ساري بندیزونو سره به مخ شي.
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime. The leaders in Tehran will have no doubt about our seriousness.
سرته کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې او وړاندې خوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان مرکزی کابینې نن د فاټا د اصلاحاتو قانون منظور کړی او رپورټونه وایي سیاسي ګوندونه به نن ماښام هم په دغه موضوع غونډه کوي. بل پلو د فاټا خیبر پښتونخوا سره د ګډېدو پر ضد نن جمعیت علما اسلام محدود احتجاجونه کړي او د فاټا زده کوونکي یا طالب علمان وایي که قانون منظور نشو نو احتجاجونه به هم کوي. بل لوري ته د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو پخوانی مرستیال وایي که چیرې پاکستان غواړي د فاټا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای کړي نو په کار ده چې له افغانستان سره سلا مشوره وکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر خورشید شاه ویلي د هغه او وزیر اعظم عباسي ترمنځ د نگران وزیر اعظم په نوم هیڅ مفاهمت نه دی شوی. په دې لړ کې به دویم ملاقات سبا یا بل ورځ کېدی شي. د دواړو مشرانو ترمنځ نن د نهې په ورځ د نگران وزیر اعظم ټاکلو په هکله ملاقات شوی و او رپورټونه دي که چیرې د موجوده حکومت موده ختمېدو نه مخکې دغه کار سرته ونه رسولی شو نو بیا به دا ذمهواري د ملک انتخابي کمیشن ته وسپارلی شي. د موجوده حکومت موده په یو دیرشمه مئی ختمېدونکې ده. په ملک کې د عامو انتخاباتو دپاره الیکشن کمیشن د ملک صدر ممنون حسین ته د 15م، 16م او د 20م جولای نیټې ورلېږلې، خو حتمی فیصله به صدر کوي. اسلام آباد نه په لنډ تفصیل اورو.
د موقتی وزیر اعظم په ټاکلو باندې ملي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه او د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ بله ناسته هم بې نتیجې پای ته رسېدلې. د موقتی وزیر اعظم لپاره واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سترې محکمې دوه پخواني مشر قاضیانو ناصر الملک او تصدق حسین جیلانی نومونه ورکړي دي او مخالفو ګوندونو لخوا د زکا اشرف او د پاکستان پخواني خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی نومونه مخې ته راغلي دي. د دې وړاندې مخالفو ګوندونو مشرتما سرګند کړي و چې نن کې دن کې ملاقات کې به دوی په یو نوم سلا شي. پاکستان کې د منتخب ملي اسمبلی او د حکومت میاد د روانې میاشتې په اخرنۍ نیټه پای ته رسي او که وزیر اعظم او مخالف ګوندونو مشر موقتی وزیر اعظم په نوم سلا نه شول نو بیا به دا معامله مخالف او حکومتي غړو باندې ګډ پارلماني کمیټې ته وړاندې کولی شي او که چېرې پارلماني کمیټې هم په درې ورځو کې دننه په نوم سلا نه شو نو بیا به د موقتی وزیر اعظم د نوم فیصله کولو واک انتخابي کمیشن ته په لاس ورشي. د ملکی دستور د لاندې د اسمبلی میاد پوره کېدو نه پس دو میاشتو کې دننه نوې انتخابات کول وي. د کمیشن لخوا د پاکستان صدر ته راتلونکي انتخاباتو لپاره د جولای د میاشتې 15مه، 16مه او 20مه نیټو سپارښتنې شوې دي.
دا واشنگټن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې د غزنی د جګړه تو او د یک ولسوالۍ تیر شپه له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته پریوتی، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی دی. د غزنی د ولایتي شورا مشر لطیف اکبری امریکا غږ ته وویل له شلو سرتیرو زیات د دې یک ولسوالۍ د امنیت او د پولیسو د ریزرو د قطعې د قومندانانو په شمول وژل شوي دي. دواړه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې پریوتی دي. د غزنی سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي چې طالبانو د جغتو او د دې یک په ولسوالیو له بریدونو سره سره د غزنی ښار د کمربند پر پوستو هم بریدونه کړي دي. طالبانو په یو بیان کې د دغو دواړو ولسوالیو د نیولو خبر ورکړی. په یو بل خبر کې راغلی دی افغان امنیتي چارواکي وایي په هلمند ولایت کې افغان ځانګړو ځواکونو تیر شپه دغه ولایت د مارجی پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه 15 تنه آزاد کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په خوشی شوي بندیانو کې 14 تنه ملکی او یو تن هم د محلي پولیسو سرتیری شامل دی. په هلمند کې د 215 میوان قلوردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمد زی امریکا غکته وویل چې د وسلوالو لبن څخه خوشی شوي بندیان اوس په یو پوزي مرکز کې دی او تر پلټنو وروسته به خپل کورنیو ته ولېږل شي.
د افغانستان جنوبی کندهار ولایت کې په مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې. د کندهار سیمه ایزو چارواکو ویلي د موټر بم چاودنه چې د مستریانو په سرای کې رامنځته شوه لږ تر لږه 14 تنه چې زیات شمېر مستریان دي وژل شوي او دریشت نور ټپیان دي. د کندهار والی ویاند وایي وژل شوو کې شپږ امنیتي سرتیري هم وو. حکمل روان په تفصیل راکوي.
د کندهار ولی ویان داود احمدی له امریکا غږ ډیوی سره په خبري کې ویلي یو ټونس دوله موټر چې چاودیدونکو ټوکی پکې ځای پر ځای شوی او د کډوالۍ په سرای کې درول شوی و مخ کې لدی چې امنیتی ځواکونو لخوا خونسا او لمنځه یوړل شي چاودنه یې وکړه.
څلورمه ناحیه په مربوطاتو کې دلته یو سرای دی، موټر یې دلته درولی و. دا د ملي امنیت د ځواکونو لخوا دا کشف شوی و. د دوی انجینري ټیم او د پولیسو ورغلي و چې دلته عملیات ورباندې وکړي هغه خونسا کې. خو له بده مرغه چې فجره مواد او دا موټر انفجار کړی دی. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا به په خپله دښمن دلته په کمین کې ناست و او به ریموټ وهلی وي یا به داسې شوی وي چې تخنیکي ستونزه به رامنځته شوې.
د کندهار سیمه ییزې ادارې ویان زیاته کړه په دې پېښه کې پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو په وینا یې تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه. د پېښې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیسته. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوې رادیو، افغانستان.
رنوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غواګیسته او سم رازو یو څو نړیوالو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې د غوښتنو یو اوږد لیست برابر کړی او ګواښ کوي چې که تهران خپل چلند بدل نه کړي نو له ډیرو سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي. د دولسو غوښتنو دغه نوملړ د پمپیو د ګل یا دوشنبې د ورځې په هغو خبرو کې څرګند شو چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه یې درلودې. پمپیو په ټینګار سره وویل چې د هر نوې تړون لاندې ایران باید په بشپړه توګه د اټومي وسلو کار ودروي او امریکایي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له هرې اټومي بټې څخه چې زړه وغواړي لیدنه وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه ګواښونه بې ارزښته ګڼلي.
د امریکا انصاف وزارت به د 2014 امریکني انتخاباتو کې د روسي مداخلت په حق له د پلټنو خپل دایره نور هم غزي. د ګول پورس وایټ هاوس ویلي په دغه تفتیش کې بعد صدر ډونلډ ترامپ دغه دعوی هم شاملول کیږي چې وای د صدارتي کمپین جاسوسۍ د پاره اف بی آی یو مخبر ورپسې کړی وو. دغه اعلان پسته صدر ترامپ ته غوښتنې وشو. وایټ هاوس وایي جسټیس ډپارټمنټ به د کانګرس مشرانو سره هم کار کوي. دوی به هغه انتهایی حساسه دستاویزاتو ته کتنه وکړي چې د صدر ترامپ د کمپین د جاسوسۍ د دعوو په حق لدی.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان به نن د نهې سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې سره وګوري چې د امریکا او د شمالي کوریا د پلان شوې سرمشریزې په اړه شکونه راپورته شوي دي. تمه ده د سېشنبې د ورځې په دغو دوه ساعته خبرو کې به ښاغلی مون یو ځل بیا ترامپ ته دا باور ورکړي چې په راتلونکي میاشت کې به یې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه ولري. د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ترامپ له خپلو ملګرو او نړیوالو مشرانو څخه دا پوښتنه کوي چې آیا دی سنگاپور ته د شمالي کوریا له رهبر سره د خبرو په پلان باندې مخکې ولاړ شي او کنه.
د شام حکومت دا خبره رد کړې چې د دمشق جنوبی برخو په سرې د داعش تندرو سره معاهده کړې. د ګول پورس د شام سرکاري میډیا ویلي په الحجر الاسود او یرموک کیمپ خواوشا علاقو باندې کنټرول فوزي کامیابی ده. د شام فوز جنرال کمانډ علي محبوب پرون په ټلویزیون بیان کې ویلي دغه علاقې مکمل حکومتي کنټرول کې دي. یرموک کیمپ باندې مارچ 2015 کې داعش قبضه کړې وه. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکو برتانوي ادارې دا خبر ورکړی وو چې د دمشق جنوبی برخو کنټرول لپاره د روس په مرسته د شام حکومت او داعش تندرو ترمنځ معاهده شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو وی او ای ډی وی ته غوږ یاستئ او اوس هم راځو د دې خبری خپرونې لمړنی راپور ته. د پاکستان مرکزی کابینې نن د فاټا د اصلاحاتو قانون منظور کړی او راپورټونه وایي سیاسي ګوندونه به نن ماښام هم په دغه موضوع غونډه کوي. بل پلو د فاټا خیبر پښتونخوا سره د ګډېدو پر ضد نن جمعیت علما اسلام هم محدود احتجاجونه کړي. د همدې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د ډیوی خبریال الیاس خان د محل لمون سره د ټلیفون پر کرخه دی. الیاس خان، خبرونه ته په خیر راغلی او اوریدونکو سره کا په دې اړه نور معلومات شریک کړئ.
ډیره مننه مجاهد جواد صاحب. نن بالکل د مرکزی کابینې دغه غونډه شوې ده د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې، چې پکې فاټا خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چې کوم دیرشم آئینی بدلون مسوده ده د هغې باقاعده منظوري ورکړل شوې ده. د دې نه وړاندې زه به دا ومویم چې کوم یو بل ډېر مهم فورم دی، کوم چې چې نېشنل سکیورټي کمیټي وای یا ملي امنیتی کمیټي، کوم چې وزیر اعظم داغه مشرکې او پاغه کې د پو درې وړو پوزونو مشران او نور اعلی سیول چارواکي ګډون کوي. هغه درې سلور ورځې وړاندې فاټا خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د وفاقي حکومت د فیصلې توثیق کړو او دا غږ کړو. په دې خبرې زور ورکړو چې د فاټا انتظامی او مالی معاملات چې کوم دي د غلط دي کې اسانتیاوي راوستل شي، چې د غرنګ قبایلی سیمې هم مرکزی بهیر ته راوستل شي او دا د ملک تنورو چې کوم وړاندې سیمې دي، مخ وړاندې سیمې دي، بندوبستي لګې دي، دا غږ غونډې دلته کې هم د پرمختیا کارونه وکړل شي. نن دغه بزه دا هم اوریدونکو ته وایم مجاهد صاحب، چې دوباره د فاټا سکم دغه قانوني مسوده ده، په دې باندې پرون هم د پارلماني پارټیانو یو غونډه شوې و او په هغه کې د حکومت سکم د قانون مشاور دی برسر ظفر الله هغه ګډون نو کړی، نو ځکه دغه بې نتیجې ختمه شوې و چې ور باندې قومي اسمبلی کې چې مخالف ګوندونو مشر دی سید خورشید شاه هغه نیوکه په وفاقي حکومت کړی وي او ویلي چې داسې لګي چې وفاقي حکومت په خپل فاټا ریفورمز کې سنجیده نه لګي. او دغه غونډه اوس لږ شیبه وړاندې دغه اطلاعات دي چې دا د سپیکر ایا صادق په چیمبر کې دوباره شروع شوه ده، چې په کې په قومي اسمبلی کې چې سمرم پارلماني پارټیانو مشران دي هغه به ګډون کوي او چې کوم دغه دیرشم آئینی بدلون دی د دغه چې کوم مختلف شکونه
دی دغه تبه اخیری شکل ورکول کیږي. ډیر زیاته مننه الیاس خان کور مو ده.
مهرباني. دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غا د دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د فاټا طالب علمان یا سټوډنټان هغوی هم د ډیری مودې نه په فاټا کې د اصلاحاتو او د خیبر پښتونخوا سره د الحاق په سر باندې خپل احتجاج شروع کړی دی. دوی وایي چې حکومت دې خپل مودا ختمېدو نه مخکې زر تر زره د فاټا د مستقبل فیصله واخلي، ګنې نو دا کار به بیا د ځنډ ښکار شي. فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې لړ کې خپل یو پلان هم ترتیب کړی دی. وایي که حکومت زر تر زره فیصله وانه غسته نو دوی به احتجاج کوي. ارشد مومن په تفصیلی ریپورت را کوي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن غړي وایي سبا له د فاټا اصلاحاتو بل نه پاس کېدو په صورت به د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګوي. امکان ده چې سبا له د پاټه خبر پښتونخوا کې شاملولو 13 آئینی ترمیمی بل اسمبلی ته وړاندې شي. خو دغه زده کوونکي وایي چې وړاندې هم د اصلاحاتو په اړه حکومت دغسې وعدې کړې وې خو سرته یې نه دي رسولي. د دغې زده کوونکو تنظیم مشر الیاس اورکزی وایي
دغه حکومت سره یو آخري آپشن دی چې هغه د قبایلي خلکو د ځوانانو د پیغلو د مشرانو زړونه وګټي. نو هغه دپاره حکومت سره دغه څو ورځې دي. په دې کې هم حکومت تخیری حربی سیمالی ته یو خبره کوي که عبدالکلب یو ایشور ټایم ځای کوي. نو مونږ سره دغه څو ورځې دي انشاءالله مونږ اسلام آباد روغ کړو تر هغه پورې به مونږ نه شو تر څو پورې چې مونږ دغه فیصله نه راوړي.
د پاتا سټوډنټ ارګنایزیشن په خوانی مشر شوکت عزیز وایي دوی په حکومتي رویه شکمن دي او که سبا له هم دغه قانون سازي ونه شوه نو دی حکومت مودې ختمېدو پورې به احتجاجي ناسته جاري وساتي.
داسې چکچکاهټ پکې ښکاري چې کوم د خیبر پښتونخوا د ځم کېدو یا د دې اصلاحاتو کوم مخالفین دي هغه لګیا دي هغوی هم لکه خپل د دې رکاوټونو دپاره یعنی په دې کې د بل کې خنډ اچولو دپاره مختلف هر دې استعمال احتجاجي لارې یا روډونو بندولو هغوی هم کوشش کړی دی. خو څنګه د فاټا پارلیمنټیرین هغه په خپل سیاسي هغه کې مصروف و دی عمل کې او تر اوسه پورې هغوی چې کومې دعوې کړې وي یا سیاسي پارټیانو هغو خپلو دعوو باندې ونه درېدل.
د زده کوونکو دې تنظیم یو بل غړی محمد ادریس وایي چې د پاټا سره تعلق لرونکو وکیلانو زده کوونکو او سیاسي ګوندونو مشرانو سره هم رابطه کې دي چې د احتجاج کې ورسره برخه واخلي.
د فاټا چې څومره هم سټوډنټ تنظیمونه دي همداسې یوت تنظیمونه دي یو فاټا یوت جرګه ده همداسې چې کوم سیاسي پارټیانې دي ټولو موږ سره رابطه شوي دي. ټول ویلې دي چې موږ به تاسو سره چې کوم د احتجاجي کیمپ ته د فاټا د اصلاحاتو دپاره د فاټا انضمام دپاره چې به مونږ تاسو سره په بھرپور مرسته کوو او د ستاسو ملاتړ به کوو.
وړاندې هم د پاټا اصلاحاتو عمل څو وارې د ځنډ ښکار شوی دی. اکثر له په آخري وخت کې د پاټا آئینی اصلاحاتو بل د قومي اسمبلی د کاروایۍ د ایجنډې نه وستل شوی دی. دغه ځنډ لوی سبب جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخالفت ښودل کېږي. کوم چې تیر 15 کاله د حکومتي اتحاد برخه وو او د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفه دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. وز بوزو تاسو د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان بیرمل تحصیل ته. بیرمل تحصیل چې په یو وخت کې هلته کې د جدا جدا تنظیمونو تندروه موجود وو خو وس چې دغه علاقه هلته کې امنیت راوستلی شوی دی. د فوزي اپریشنونو نه پس د تندرونه دغه علاقه صفا کړی شوې ده او د تحصیل درجه هم ورته ورکړی شوې. خو دغه علاقه وس هم د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محرومه ده. د سکلو صفا اوبه او د روزګار نشواله یو ډیره غټه مسله ده. د دین علاوه د ماشومانو اسکولونه هم هلته کې نشته او په ټول تحصیل کې یوازې یو د هلکانو اسکول دی. تفصیل په دادنان بیٹنی ناورو.
مونم سیف الله دای زړل ته اوس دین کا یما او چې کی می میر ژوند بنیادی سہولیت می جده نه محرومی نه می جلا کا کس کولی نشتا نو د سړکینا په خښتا ونه یې بشته یې بجړه غټه مسله دي چې مننن صاحب یې بکوړه ته چیر شوی دي. امید ده دنه زینا سکولینه تا او ورنه بزورت تاسو او گاډی مازال خور 15-20 کیلومتر به بزورت نره خلره ده دره
د مو مالک د ساګیر نوم ده. د امیر ده یې بنا د سخت ابای مو بار مې ووالل او چا کی مې مولا څه پیسې ما سی به ام پام ده خرج کړل یې به دا سایه کا چوچ پندوش پتګه زا کورتا لورله اور پک غرینا لور وات امیر ات واس نراسی کا توس میر تا زاش تو بلینا نو لگا و میر ب نور لا کتا سبا سی مجبوری میر رو سی راونی او میر زاس تو سا پیل دای یمو یولا سوا دولا سوا ونه و هغه مونږ به خورې وچه شولې کاش عمل خو دغه څو ویلور دای خړ هم د کا پوسه شولا
منو وزیر زبیر مل تحصیل ډیر زیات پسمانده دي لکه پدی کې نو سکول شته او نو هسپتال شته او دلته بجلی چکومه دا غل سم ورځ خلکو ته ملاویږي او بل دلته اکثرا د خلکو چکوم ذریعہ ماشته هغه باغونه او سبزی دي لکه دلته د وبو چکومه ستد غیر ډیر لاندې انتهایی لاندې روانه ده د ګورنمنت نوم دا مطالبه لرو چې دلته سمال ډیمونه تعمیر کی او دلته چکوم زمینداران دي هغه ته سره مرسته وکي او سره چې دلته کوم سکولونه دي او کوم ډیسپنسری دي چې هغه غیر فعال دي چاغه فعال کی
مو نوم امیر الله دای متعلق د اعظم ارسک سره دای چې بیسیکلی اعظم ارسک د څومره غټه نه غټه ذریعہ دو دغه زراعت تای خود دلته په اعظم ارسک کې تحصیل برمل کې د زراعت افس نشته دای سرکاري سکولینه نشته دای روډینه نشته دای حتی کې چې بجلی چې کی مودو پیرا هفته کې یو ورځ بجلی وی هغه پرز کې 2 غنټې وی اب دې ډیر زیات دونن سبو سرکاري سکولینه نشته دای دوه درې خو هډ ماستر پاته نه لګی چې چوک تای ټیچر پاته نه لګی چې چوک تای هغه په نورې سیټیز کې نوستي او تنخه دی د وخلی
د مونږ فرید بلا ده زړلټ اوس دین کایمه میج د ژوند بنیادی سہولیات یې نه میج محرومي لکه میج په سکول هنه شته نه در سره نه د سیستم ته میج بډ رپ وچولې راونی دي نه د هسپتال سیستم ته مې د نه میج سره مو چې زه خپل سټوډنټ هي ګایز راون چې بالکل معنا یو غنټه تل تا مازالي بیا غنټه په شپه باندې په ګاډي کې بنیادی ډیر مازالي 15 کیلومتر 20 کیلومتر خالي په ګاډي کې مازالي تقریبا 3-4 کیلومتر میج په شپه باندې مازال هکې
ز پرنسپل کرا پبلک سکول اند کالج ازاو سک پرنسپل محمد نواز وزیر او ابتدا د پرائیویټ سکول هم کړی دو په 1993 کې او دا صرف دا نه دو چې په داس کولینا کې میل سټوډنټس دي دا کې د میسر د عمر مطابق فیمیل سټوډنټس هم ډیر دي پرائیویټ سکولینا کې خو پچار خدا دو چې پلایا وای لکه څنګه رس پتا دي نه کې چې دا سه غاده د غس په سرکاري سکولینا ته څوک تر غانه ور کوي چې سټاف په خپل ډپټي هم ځای نه کو نو خو بدغه په وجه سره پرائیویټ سکولینا تر کا پرائیویټ سکول سپټال ته چې خلک دري می چې شبندي باز وي دغه په وجه 3000 پر سټوډنټس
میز خو د حکومت خو چې میز نه ستړیا وي میز نه غوړي میز ښانی میز نه پلیارې پرېش دي نم چې کې ما د پروډینا پرېش دي روډینا الکا چې ځونتا جوړ دي د ماسټر د سټوډنټ د پورا شای نشته نم فوجون پرېش دي نم ملشي دې ابل غریب خنن انوستای پی یو خواخو غریب پښتانه کی مې انجیو چې لګیا دي دا حکومت ابو داوی دا حکومت د ملک چې غریب دی
محمد جنید په ساوت وزیرستان وزیر ایریا کې او دا کې راوند اباوت چټول سره ایسوب کې 25,000 پر رات د سټوډنټ سترنت دی دوا سره ایجوکیشن ورکې وی میل او فیمیل دوا سره تا خو چونکې د میسر هغه انوایرنمنت شتانه چې مخکې میش دا شی پرسو کې نو گرلز سٹوڈنٹس چې څومره دی هغه د پنځم کلاس یا د شپږم کلاس پر ازیت نه زیت لوړ شي پانه بعد بیا ډراپ شي کنه یې میژ نه ووزی په پکې 1 یا 2% 10 خلکوی چې هغه دا افورت کوي شي چې ډی خان یې پېښور ته بوزي انور مزید بچي چې کې مې دی دولته چې گرلز سکول کې انرولمنت وکړو خو ایجوکیشن یې دی خراب شي مطلب ایجوکیشن دی مخکې نشي کنټینیو کولای نو دا یو غټه مسله ده دی
د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
درنو او قدرمنو اوریدونکو او اوس هم راځو یو مهم نړیوال راپور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې د غوښتنو یو اوږد لیست برابر کړي او ګواښ کوي که تهران خپل چلند بدل نه کړي نو له ډیرو سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي د موږ همکار منزه شهید پرې دا راپور لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د امریکا د نوي سختو بندیزونو لګولو اعلان ترڅنګ وویل چې دا هیواد باید په سیمه کې د ترهګرو ډلو ملاتړ ودروي. نوموړي د ایران مشرتابه ته 12 شرطونه وړاندې کړل چې په کار دی پوره یې کړي ترڅو واشنگټن ورسره پر نوي اټومي تړون موافقه وکړي. امریکا له سوریې د ټولو ځواکونو ایستل، په افغانستان کې د طالبانو لملاتړ لاس اخیستل او په یمن کې یاغیانو ته د مرستو بندول یې برخه دي. ښاغلی پامپیو ټینګار وکړ چې په ایران کې چارواکي باید زموږ د ادارې پر ارادو باندې شک ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل
Once this is achieved, we're prepared to end the principal components
ایران زمونږ غوښتنې اومنلې نو مونږ به ترې ټول بندیزونه لری کړو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په ځواب کې ویلي اوسنۍ نړۍ دا نه مني چې امریکا ورته پریکړې وکړي. نوموړی زیاته کړې ده چې اوس ټول هیوادونه خپلواک دي او هر ولس او حکومت په خپله لار روان دي. هغه وایي ولس یې سلګونو ځله دا خبرې اوریدلې دي خو اوس نور هیڅ پروایې نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه وینا شاوخوا دوه اونۍ تر هغه وروسته کوي چې امریکا د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه ووت. له دغه تړونه په وتلو سره پر ایران د امریکا هغه بندیزونه چې د دغه تړون په لاسلیک کېدو سره یې لرې کړي وو بیرته لګول کیږي. د مایک پومپیو د سرګندونو وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو سیاست مشر وویل د یو نړیوال تړون په توګه د ایران اټومي تړون پام کې نیول ضروری دي. فدریکا موګرینی زیاته کړه چې مایک پومپیو دا ونه ویل چې له تړونه وتل څرنګه سیمه د اټومي وسلو له خطره خوندي کوي. خو ښاغلی پومپیو ویل ایران باید د اټومي وسلو پروګرام د تل لپاره بند کړي. د اټومي انرژي د سازمان استازو ته له قید او شرط پرته اجازه ورکړي چې په ایران کې د توغندیو سیمې وبیني. ټول امریکایي بندیان دې خوشی کړي، له سوریې څخه د خپل ځواکونه وباسي او د عراق د ځمکې بشپړتیا درناوی دې وکړي. مایک پومپیو زیاته کړې ده چې واشنگتن به پر ایران له دې زیات دومره قوي بندیزونه ولګوي چې په جاري کېدو سره به یې په تاریخ کې په دې هیواد نوي لګول شوي.
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime. The leaders in Tehran will have no doubt about our seriousness.
د تهران مشران دي زمنګ په جديت کې هیڅ شک نه لري.
امریکا ایران ته نوی ورځ وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه پای ته ورسوي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو چې له ایران سره یو ځای ژمنه کړې چې دغه تړون به ساتي، پر ځینو لارو چارو پاملرنه او فکر کوي چې د امریکا د بندیزونو له خطرونو خپل شرکتونه وساتي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د نهې ورځ 2023 کال د مې 28 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ نیمې، په کابل کې دي د ماخام شپږ، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د ډیو لنډو خبرونو په برخه کې لاول وړاندې کوو. سر ټکی
د پاکستان مرکزی کابینې نن د فاټا د اصلاحاتو قانون منظور کړی او رپورټونه وایي سیاسي ګوندونه به نن ماخام هم په دغه موضوع غونډه کوي. د فاټا له خیبر پختونخوا سره د ګاډیدو پر ضد نن جمعیت علما اسلام احتجاجونه کړي او د فاټا زده کوونکي یا طالب علمان وایي که قانون منظور نشو نو دوی به هم احتجاجونه وکړي.
دغه حکومت سره یو اخري اوپشن دی چې هغه د قبایلي خلکو د ځوانانو د پیغلو د مشرانو لرونه وګټي. حکومت ظاهري حربي سیمبلیز له یو خبره کوي چې د کلب یو ایشور ټایم زیا کوي.
نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ګاډی نه د چاودیدونکو موادو ټولولو په وخت چاودنه کې نږدې 14 کسان وژل شوي. ځایي والی ویاند وایي په وژل شوو کې شپږ امنیتي سرتیري هم وو.
ټپیانو کې هم زیات کسان ملکیان دي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو یا د ټپیانو په اړه باندې تر اوسه پورې موږ د معلومات نه دي راټول کړي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایران ته یو شمیر شرطونه ورکړي او ګواښ کړی که شرطونه یې ونه منل شي نو له بې ساري بندیزونو سره به مخ شي.
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime. The leaders in Tehran will have no doubt about our seriousness.
او اوس راندې کوو لنډ خبرونه.
د پاکستان مرکزی کابینې نن د فاټا د اصلاحاتو قانون منظور کړی او رپورټونه وایي سیاسي ګوندونه به نن ماخام هم په دغه موضوع غونډه کوي. د فاټا له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو پر ضد نن جمعیت علما اسلام محدود احتجاجونه کړي او د فاټا زده کوونکي یا طالب العلمان وایي که قانون منظور نشو نو احتجاجونه به دوی هم کوي. بلوری ته د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو پوخانه مرستیال وایي چې کچيري پاکستان غواړي د فاټا قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره یو ځای کړي نو په کار ده چې له افغانستان سره سلا مشوره وکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر خورشید شاه ویلي د هغه وزیر اعظم عباسي ترمنځ د نگران وزیر اعظم په نوم هیڅ مفاهمت نه دی شوی. په دې لړ کې بعد ویا ملاقات سبا یا بل ورځ کې دی شي. د دوه مشرانو ترمنځ نن د نهې په ورځ د نگران وزیر اعظم ټاکلو په حق له ملاقات شوی وو او رپورټونه دي که چیرې د موجوده حکومت مودا ختمېدونه مخکې دغه کار سرته ونه رسولی شو نو بیا به دا ذمواري د ملک انتخابي کمیشن ته وسپارلی شي.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې د غزنی د جغتو او د یک ولسوالۍ تیر شپه له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته پرېوتې خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی دی. د غزنی د ولایتي شورا مشر لطیفی اکبری امریکا غږ ته وویل له شلو سرتیرو زیات د یک ولسوالۍ د امنی او د پولیسو د ریزرو د قطعې د قومندانانو په ګډون وژل شوي دي. دواړه ولسوالۍ د طالبانو په لاس پرېوتې دي. د غزنی سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي چې طالبانو د جغتو او د یک په ولسوالیو له بریدونو سره سره د غزنی ښار د کمربند پر پوستو هم بریدونه کړي دي. طالبانو په یو بیان کې د دغو دواړو ولسوالیو د نیولو خبر ورکړی.
د افغانستان جنوبی کندهار ولایت کې په مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې. د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي د موټر بم چاودنه چې د مستریانو په سرای کې رامنځته شوه لږ تر لږه 14 چې زیات شمېر مستریان دي وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د کندهار والی ویاند وایي وژل شوو کې شپږ امنیتي سرتیري هم وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې د غوښتنو یو اوږد لیست برابر کړی او ګواښ کوي که تهران خپل چلند بدل نه کړي نو له ډیرو سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي. د دولسو غوښتنو دغه نوملړ د پمپیو د ګول یا دوشنبې د ورځې په هغو خبرو کې څرګند شو چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه یې درلودې. پمپیو په ټینګار سره وویل چې د هر نوي تړون لاندې ایران باید په بشپړه توګه د اټومي وسلو کار ودروي او امریکایي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له هرې اټومي بټې څخه چې زړوي لیدنه وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه ګواښونه بې ارزښته ګڼلي.
د امریکا انصاف وزارت بعد د 2018 امریکایي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په حق له پلټونو خپل دایره نور هم غزئي. د ګول پورس وایټ هاوس ویلي په دغه تفتیش کې بعد د صدر ډونلډ ترامپ دغه دعوی هم شاملول کیږي چې وای د صدارتي کمپاین جاسوسي د پاره اف بي اي یو مخبر ورپسې کړی وو. دغه اعلان پس د صدر ترامپ د غوښتنې وشو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو دا ګران اوریدونکو بوزو تاسو افغانستان ته چرته چې د افغانستان جنوبی کندهار ولایت کې په مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې ده او د سیمه ایزو چارواکو د وینا تر مخه دغه چاودنه چې د مستریانو په سرای کې رامنځته شوه لږ تر لږه 14 پکې وجل شوې دي او 13 زخمیان دي. حکمل روان نه پی تفصیلي رپورټ اورو.
د کندهار ولایت په مرکز کې د مستریانو په سرای کې د موټر بم چاودنې په پیښه کې 22 تنه مړه او 23 تنه ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چاودنه د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د مستریانو سرای کې نن شاوخوا 12 بجې رامنځته شوه. د کندهار ولی ویان داود احمدی له امریکا غږ ډیوې سره په خبرې کې ویلي یو ټونس ډوله موټر چې چاودیدونکي ټوکی پکې ځای پر ځای شوی او د کډوالۍ په سرای کې درول شوی و مخکې له دې چې امنیتي ځواکونو لخوا خونسا او منځه یوړلې شي چاودنه وکړه.
څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې دلته یو سرای دی، موټر یې دلته درولی و. دا د ملي امنیت د ځواکونو لخوا دا کشف شوی و. د دوی انجینري ټیم او د پولیسو ورغلي وو چې دلته عملیات ورباندې وکړي هغه خونسا کې. خو له بده مرغه چې فجره مواد او دا موټر انفجار کړی دی، دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا به په خپله دښمن دلته په کمین کې ناست و او به رموټ وهلی وي یا به داسې شوی وي چې تخنیکي ستونزه به رامنځته شوي. خو په هر صورت
د کندهار ولی ویان ویلي دي مستریانو په سرای کې د همدې موټر بم د چاودنې په پیښه کې د سر او مال زیانونه رامنځته شوي دي.
ټپیانو کې هم زیات کسان ملکیان دي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو یا د ټپیانو په اړه باندې تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه دي راټول کړي.
د کندهار سیمه ییزې ادارې ویان زیاته کړه په دې پیښه کې پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی، خو په وینا یې تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه. په ورته وخت کې هڅه مو وکړه چې د کندهار د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر هم د اوښتو تلفاتو په اړه هم ولرو، خو هغوی په اړه څه ونه ویل. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. په کندهار کې د موټر جوړولو په سرای کې د موټر بم چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په دې وروستیو کې داسې هیله څرګندې دا چې په روژې میاشت کې به جګړه، ځنمرګي او چاودنې پیښې راکمې شي. خو برعکس نامنیو په افغانستان کې زور اخیستی او یوازې تېره شپه د غزنی د مرکز په ګډون په 50 ولسوالیو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي او د جاغوت او د یک ولسوالیو د سکوت په اړه ضد او ناقص رپورټونه ترلاسه شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
درنو او قدرمن اوریدونکو، له حقمل روان څخه مو واوریدل چې په کندهار ښار کې نن یو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 23 نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په اړه نور حال صدا زمونږ همکار احمد فواد لامی د حال موږ سره په سټوډیو کې دی. لامی صاحب په خیر راغلی.
سلامات اوسئ.
د کندهار پرته د افغانستان په نورو سیمو کې هم جګړې شوې دي. تازه تازه ویل کېږي چې د افغانستان په غزنی ولایت کې 12 د طالبانو لاسته پریوتې دي. په دې اړه مو تازه معلومات څه دي؟
خاورو سلهغه چې طالبانو تیره میاشت په افغانستان کې د الخندق په نامه خپل پسرلنی عملیات پیل کړل، له دغې ډلې اوس په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته سخت زور ورکړی دی. خو د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه البته تیره شپه په غزنی ولایت کې وو. نن په کندهار کې کومه خونړۍ چاودنه چې شوې طالبانو یې تر اوسه پړه نه ده اخیستی، خو طالبان دا مني چې په غزنی ولایت کې عملیات کړي دي او دا دعوه کوي چې ځینې سیمې له حکومت نه نیولې دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي لکه تاسو چې مخکې په خبرونو کې هم وویل، وایي چې د هغه ولایت د جغتو او د یک ولسوالۍ تیره شپه له سختو جګړو وروسته طالبانو نیولې دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې د غزنی ښار ته ډېر څیرمه نږدې پرتې دي. جغتو د غزنی ښار په شمال کې پرته ولسوالۍ ده او د یک د غزنی ښار و ختیځ ته پرته ولسوالۍ ده. او دغه نه مخکې په زنخان ولسوالۍ باندې هم طالبان څو ورځې د مخه برید کړی وو. خو او اجرستان ولسوالۍ د غزنی بله ولسوالۍ ده چې پر هغه باندې طالبانو برید کړی وو، هغه یې محاصره کړې وه. خو افغان ځواکونو وکړای شول چې څو ورځې د مخه دغه محاصره ماته کړي. دا یوه مسله. او بله نوې پیښه دا ده چې په هلمند ولایت کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د دغه ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه 15 تن آزاد کړي. البته امنیتي مقامات وایي چې په خوششو یو بندیانو کې 14 تن ملکی او یو تن هم د محلي پولیسو سرتیري شامل دي.
لمسه تاسو د طالبانو سرلنی او پوزي عملیاتو ته یا نظامی عملیاتو اشاره وکړه چې د الخندق نوم طالبانو ورکړي. د دغه د الخندق د جګړو را وروسته طالبانو او حکومت ته څومره زیانونه وختلې دوه لور ته؟
کله نه چې طالبانو د الخندق عملیات پیل کړی دي په سر د افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې پر ولسوالیو ډیر حملې کړی دي، خو تر ټولو هغه ستره حمله د دوی په فراه ښار باندې وه چې د ښار مرکز دی. دوی غوښتل چې یو وار بیا د فراه ښار داسې د کندوز کیسه بیرته تکرار کړي په فراه کې، چې د فراه ښار ونیسي او دا به دوی ته لویه لاسته راوړنه وای که دی نیولی وای. خو طالبانو په دې کار کې ماتې وخوړله. افغان ځواکونه ځان فراه ښار ته ورسوه، طالبان په شا وتنبول او دا ورته طالبانو ته یوه ستره ماتې وه. خو په نورو ولایتونو کې په ولسوالیو په کچه باندې عملیات کړي دي، هغه هم ځینې ولسوالۍ کې یو ځل نیولې دي، بیرته هغه ځینې حکومتي ځواکونه نیولې دي. تر ډېره بریده پورې د الخندق عملیات د یو ډول پروپاګاندا ده. نو د طالبانو د خوا طالبانو د دې ترڅنګ چې عملیات پیل کړي دي، خلک هم یو څه ډارولې دي، او خصوصا څو مدمخ کې د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته دا ګواښ وکړ چې د پوځي ځایونو نه ځان لري وساتي، چې دوی ګواکې نورې حملې کوي په نظر کې لري. نو دا یو ډول خطر خپل وښوده او خپل زور وښوده، خو دا تر ډېره د ویرې اچونې عملیات دي.
لمسه ما وروستۍ پوښتنه داره چې د طالبانو د ځپلو په برخه کې تر اوسه پورې افغان حکومت څه کړي، او په ځانګړې توګه امریکا چې ویل کېږي د افغانستان لپاره د نوي ستراتیژۍ د اعلان را وروسته یې ډېر کوټلي او ګړندي ګامونه اخیستي دي.
اول خو دا چې د الخندق عملیاتو تاثیر دا و چې تر ټولو ستر تاثیر دا و چې د سولې خبرې هغه خبرې چې خلک ډیر افغانان ورته په تمه وي چې د افغانستان حکومت طالبانو ته یو وړاندیز کړی و د سولې، نو دغه په تمه و چې جواب به راشي، هغه د خلکو له یاده وتلې هیرې شوې. ځکه چې په داسې عملیاتو سره دا غیر مستقیم یا په غیر نیغ توګه دا خلکو ته ښیي چې طالبان سوله نه غواړي، د سوله مذاکرات ځان نه ښه کوي، زړه نه ښه کوي. خو حکومت البته یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته دا تایید کړی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد له دندې ګوښه شوی دی. دا چارواکی هغه څوک چې د امنیتي چارې ټولې د افغانستان امنیتي چارې د پر غاړه وي، البته د پولیسو په چوکاټ کې. او د سرچینې په وینا د جنرال مراد ځای اختر محمد ابراهیمینی ولی، او د امریکا په اړه د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزی قمندانی وایي چې الوتکوی د روان کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې بې ساري بمباري کړې ده. دا بمباري لږ تر لږه د 2008 کال را په دی خوا د شمیر له پلوه یو ریکارډ بلل کیږي. او د امریکا پوځ وایي چې په دې میاشت کې 1502 شپېته بمونه او بیلابیل مهمات او وسلې کارولې دي. البته د مارچ په میاشت کې دا شمیره 223 او بیا د تیر کال په اپریل کې 100 و.
ډیره زیاته مننه احمد فواد لامی، کور ودان،
سلام.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. او په پاکستان کې اوسیدونکي هغه افغان کډوالو سره هم وسه مالی مرستې کیږي چې چا ځان د ادارو سره حکومتي ادارو سره رجستر کړي نه دي او واپس لغواړي. د دیوا خبریال داو جبارخیل الحاج غلام حیدر سره هم په دغه موضوع باندې خبري ترې کړې دي. او غلام حیدر صاحب ورته وایي چې هغه افغانانو ته چې ځان نه دي رجستر هغه ته هم که واپس تک غواړي نو $200 ورته خرچه ورکړی کیږي. دغه رپورت تاسو وړاندې کوو.
په لومړي ځل لپاره هغه کورنۍ چې پاکستان څخه افغانستان ته ځي غیر قانوني وي، هغوی ته د لارې کرایا، نغدې مرسته او خوراکي مرسته هم ورکول کیږي. مخکې به دغه مرسته یوازې قانوني کډوالو سره کېده. په دې هکله ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس الحاج غلام حیدر فقیرزی امریکا غږ ډیوا رادیو ته وایي،
نن د کډوالو چارو ریاست په هلو ځلو باندې د تورخام سرحدي سیمه کې، البته هغه کډوال به چې په خوراتل د ګاونډي هیواد پاکستان څخه چې د مهاجرت اسناد به درلودل، هغه سره به د 200 امریکایي ډالرو د کورنۍ فیغلی سره مرسته کېدل، او کم کډوال چې د مهاجرت اسناد نه لرل هغه ته به خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول کېدل. اوس خوشبختانه د کډوال چار ریاست په حال ځل باندې د خیره ټولنو په مالی لګښت پر هغه کورنۍ چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تورخم د لارې را داخليږي او د مهاجرت اسناد نه لري،
فکر زه سه څومره کرایه به ورکول کېږي؟
هغه د کورنۍ فیغلی ته د 50 ډالر څخه نیولې تر 50 امریکای ډالر پورې د کرایا د ترانسپورت په خاطر باندې ورکول کیږي. البته دا کم شي لري هغه ته لکه مزار شریف کندوز د دې ته 50 ډالر ورکول کیږي، او چې کم نږدې وي هغه ته یعنی 50 شمداسي د لارې په مزاحت سره دغه کورنۍ ته به په خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي ورکول کیدل. اوس خوراکي توکي ورکول کیږي او د غیر خوراکي توکو په ځای باندې مونږ د موسسات راکې ناس چې دوی تاسو داسې اجناس ورکوي چې د اجناس ته د دوی ضرورت نه وي، نو هماغه وو چې د موساتو مشرانو موږ سره اومنله چې کم کورنۍ ته موږ بغیر خوراکي توکي ورکول د هغې قیمت د 100 ډالر نه نیولې تر 200 ډالر پورې وو. نو د خوراکي توکو تر څنګ کومه وړه کورنۍ هغه ته 100 ډالر او چې کومه غټه کورنۍ وي هغه ته یعنی د کورنۍ شمار د لسو څخه زیات یا لس نفرې هغه ته 200 امریکایي ډالر ورکول کیږي. یعنی هر کورنۍ چې وس راځي بغیر اسناد والا د کورنۍ فی غړي ته 50 ډالر نه نیولې تر 50 ډالر پورې، او د دې ترڅنګ اما غسل ډالر نه نیولې تر 200 ډالر پورې د ټول کورنۍ په شمول او د خوراکي توکي ورکول کیږي. او کوم کډوال چې د مهاجرت اسناد درلودل هغه ما غ تیر په شارج لکه مخکې درته ویلې چې د کورنۍ فی غړي ته 200 امریکای ډالر ورکول کیږي.
یادونه وړ خبره ده چې روان کال افغانستان ته د تونکو کډوالو په بهیر کې ډیر زیات کموالی راغلی. یو خو د مرستو کموالی چې مخکې به یو نفر ته 400 ډالر ورکول کېدل او اوس 200 ډالر، بل خوا ته په ډیرو سیمو کې د امنیت خرابوالی خودل شوی. داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، او وس تاسو لزان سره بوزو کراچۍ ته، چیرې چې د ورستۍ ګرمۍ لامل خلکو ته زیاتې ستونزې پیښې شوې دي، او حتی د سره پرونه هم شته چې د سختې ګرمۍ لامل تر اوسه پورې په دې فصل کې تر سلو زیات کسان مړ شوي هم دي. د ډیوی خبریال فضل عزیز د محل د ټلیفون پر کرخه لمونږ سره دی. فضل عزیز، خبرونه ته په خیر راغلی، او په دې اړه کاردونکو ته معلومات ورکړي.
مجاهد جواد صاحب ډیره مننه. معلومات د کراچۍ د کې د تیرو درې ورځو راهسه ډیره زیاته ګرمي ده. هغه د کم چې د موسمیاتو والا درجه حرارت یا د تودوخي هغه درجه خي هغه د درې ورځو وخت پورې رسي. د درې ورځو د موسمیاتو والا وي چې درې ورځې بعد د زیارت ورځې پورې به نور هم د تودوخه هم په دې ډول باندې وي. د درې ورځو درجه پورې به د زیارت ورځې پورې د تودوخه وي. په کراچۍ کې بیا مجاهد جواد صاحب د مړو خبره ده چې د دې ګرمۍ نه خلک مړ شوي دي. د په کراچۍ کې د خیر خیر خیراتي اداره د ایدي د غي دوه سرخانې دي، غټي سرخانې یا مرداخانی چې چې مړي خودل کیږي. دا غي داسې رپورټونه د پرونه هڅه چې دلته مختلف رپورټونه دي چې شپېته مړي دلته راول شوې دي. د ګرمۍ نه دلته غسلونه زیات مړي راول شوې دي. خلک شپه وړاندې زما د دغه خیراتي ادارې د مشر سره انور کاظمی نمیږي جنرال سیکرټری دغه سره مې خبرې وشوې. اگر د ول چې 50 تنه د هیډ سټروک یا د ګرمۍ نمړ شوې دي چې د دې پخله کوي. انور کاظمی راته بخپله باندې شو ول مجاهد جواد صاحب بیا زې مدوات د سې د شمې مختلفې خي خو د سین صوبې کم چرواګي چې دي دولتي چرواکي د سیکرټری صحت هغه وی چې د دې سره تر اوسه پورې دا سیو خبر نشته چې د ګرمۍ د لاسا خلق مړ شوې دي. د دې ګرمۍ نه خو دا ایدي ادارې ولوي چې دیتا د کم مړ چرول شوې دي بندونه چې روبل شوی دی د دې خپلوان ویل دي چې روجه ده د خلکو ډیر زیاته ګرمي ده روجه ده د دین د مړ شوی دی د ګرمۍ نه او د اغه د کراچي د اغه علاقو خلک چې پرې کې کورنګي ده پرې کې لانډی ده پرې کې د ایدی د چواکو په وینا باندې د ښا د اغه برخو خلک زیات مړ دي چې هغه غریبي علاقې دي غریبي علاقې بیا په کراچي کې د ګرمۍ چې ډیر زیاته شوی ده په کراچي کې د وړاندې نه په مختلفو ځینو کې بجلی نه وي هغه بجلی په مختلف حساب باندې په ځینو ځینو کې یو سات یو سات بجلی نه وي ځینو ځینو کې درې سات نه وي په ځینو ځینو کې دوه سات نه وي دا په یو ټیم باندې لکه په سړي ساتونو کې په ځینو ځینو کې وو سات بجلی نه وي په ځینو ځینو کې بیا شپږ سات نه وي په ځینو ځینو کې درې سات نه وي نو د ایدی رپورټونو دا دي د ایدی جنرال سیکرټري د پخلی کوي چې 50 تنه مړ شوي دي د ګرمۍ نه خو د سین صوبې د دولتي چارواکي هغه وایي چې نه د ګرمۍ نه څوک نه مړ زمما د کراچۍ د غټ سرکاري دولتي روستون جنا د مشر ډاکټر سیمی جوالی سره خبري وشوي هغه ته مو ویل چې د یو وارد جوړ کړی دی خصوصي د ګرمۍ نه چې کم خلک بداله کیږي دا غو د پاره هغه وی چې تر اوسه پورې په درې ورځو کې څوک نه درول شوی په کراچۍ کې ګرمۍ زیاته ده د بجلی د لوډ شیډنګ دی خو د دې سره بیا چې روجه ده د کم دینی مشران دی شری په هان دی هغه وی چې څوک د دسه بداله کیږي چې داغه دغه نه مرګ واقع کیږي مرګ نه زیږي نو په دبه نه بیا روجه واجب ده چې دا مات کی د خپل ژوند لا سور نه کیو څوک دا روجه ماته نه کی ځان د دینه مړ شنو هغه بیا دا شری دا علما وی چې هغه سړی به ګناګار مړوي مجای جواب سي
ډیر زیاته مننه فضل عزیز ل بشپړ مفصل راپور نه کور ودان
تاسو هم ډیر مننه مهرباني
نا د وایس اف امریکا ډیبه دا یو طرف ته ګرمي ده نو بل طرف ته په پاکستان کې د سکلو د صفا اوبو هم ډیره زیاته غټه مسله ده او په پاکستان کې د نهرونو او د سندونو چې کمی اوبه بهیږي د هغې د ذخیره کول هم یوازې 10% کیپیسټي یا توان موجود دی لس کم 0% اوبه ضایع کیږي دا خبره نن د پاکستان قومي اسمبلی ته د قومي د اوبو د ذخیرو وزیر کړی ده سید جاوید علی نو د دې خبرو په حواله سره په پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو سمره د هغوی سره کیپیسټي اتوان موجود ده په دې حقلا تفصیلی ریپورت د اسلام آباد نه اورو
د اوبو د وسایلو وزیر سید جاوید علی شاه کامی اسمبلی ته ویلي چې پاکستان کې د دریابونو د اوبو یوازې 10% ذخیره کیږي او نورې ټولې 90% اوبه هر کال ضایع کیږي سید علی شاه زیاته کړي چې د دې اهم اسباب د اوبو په ذخیرو کې کمی موسمي بدلون او آبادی زیاتوب دی چې پرې اوبه نه رسیږي حکومت که څه هم د اوبو د ذخیرې د پاره شپږوشت پروژو باندې د کار دعوی کوي خو په پاکستان کې د موسمیاتی بدلون پوه عاشق حسین دی ریډیو سر خبرو کې وایي پتیرو راز کی د انډس ریور سیستم اتھارټی ارسا ویلی وو چې د اپریل په 14 نیټه د اوبو ذخیره تر ټولو پکښته کچوي او پنجاب او سند د اوبو د یو دیش فیصد د کمی سره مخ دي چې روان کال کروندې سختي اغیزمنی کولای سي بل پلوته د هندستان لاړه پر کشن گنگا د ډیم جوړولو ورسته پاکستان او هندستان ترمنځ سخت کړکیچ رامنځته شوی دی او پاکستان د اوبو دغه کړکیچ هوارولو د پاره د نړیوال بانک سره د درېمن په توګه خپل کردار لوبول د پاره د رابطه کې دی ویل کیږي چې کچري د اوبو دغه کړکیچ هوار نسو نو پاکستان د اوبو د سخت کمی سره مخ کېدای سي خو د پوهانو وینا ده چې د پاکستان د اوبو دغه کمی پوره کول د پاره په هیواد کې د ننه لوی منصوبو ضرورت دی چې په راتلونکي وخت کې ممکنه نشکاري
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
درنو او قدرمن اوریدونکو او د دې خبری خبرونه ورسته راپور ده چې د خیبر پختونخوا سکانو غوښتنه کړې و چې د دوی د مړو د سوځولو لپاره باید دوی ته یو جلا ځای ورکړل شي. په دې اړه نن د پیښور های کورټ اړوند کیس اورونه کړې ده او له اړوندې درو څخه یې د دې خبرې ځواب غوښتی. حمید الله پرې د راپور سوالی.
د پیښور های کورټ د کسیز بنچ د ریټ پټیشن په اوریدنه کې د ضلعي انتظامی او د اوقاف د محکمې نه پر روانه اوریدنه کې ځوابونه غوښتي. په دې ریټ پټیشن کې د سکھ لګکۍ مذهبي ډلې یو مشر ګورپال سنگھ د عدالت نه غوښتنه کړې چې په پیښور کې د شمشان ګاټ یا د هندوانو او سکانو د مړو د سزولو د ځای جوړولو لپاره د صوبایي حکومت لخوا ځانګړي او بیل شوي فنډونه ول نه مصرف کیږي. ګورپال سنگھ وایي
ہندوانو ویل چھ دلتے جوڑ کے سکھانو ویل چھ دلتے جوڑ کے ریٹ پٹیشن کے مونگا ادا کری دی چھپا پہ خبر کے نزدے مونگلا چکم دے دغا شمشان گھاٹ پکار دے دا دے ضرورت دے دا دے لوکل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ذمہ داری جوڑی گی چھ دو چکم دے مطلب چکم بنیادی حق دی چھ آگا دو لور کی 3 کروڑ روپے پنڈ دے پدے کے سوابین اور شیرا مردان اور پہ خبر کے چکم دے ہندو سکھ لوزے اور کرسچن دا پارا قبرستان اور یوکو ہاٹ کے دا دے ہندوانو سکھانو دا عیسائیانو فنڈ دے چھ دا دے فوری طور باندھے چکم دے بحال کرلی شی اور پدے دے فوری طور باندھے چکم زموں گا بنیادی ضرورت تے انسان مڑکی کی چاغا صحیح مذہبی چکم عقیدائی طریقہ کاری چاغے پہ مطابق چکم دے آخری دو رسومات کی گئی.
د نخې د ورځې په اوریدنه کې د حکومت وکیل دریز اولر لوج د شمشان ګاټ په جوړولو کې رامخته شوی هند د سکانو او هندوانو په میس کې د ځای پر سر اختلافات دي. خو ګورپال سنگ او د سکرور ولې کسان دا تور نه ردوي. دا وخت سکان او هندوان د سوزولو د پاره خپل مړی اٹک توړي او چې کوم هندوان یا سکان د دې مصرف وسنه لري هغه مجبور دي چې د خپل مذهبي عقیدو خلاف خپل مړی خخ کړي. یو بل سکھ مشر رادیش سنگ ټونی وایي
زمونږ ټولنه غټ مسله د زمونږ شمشان گھاٹ ته شمشان گھاٹ چکم نه زمونږ پیښور کې بالکل نشته. مونږ اٹک ته ځو او دلته نه چکم بیا مونږ پیښور نه ټریول کوو. هغه ډیر زیات ریسک ته هغه کې 150 کیلومیټر انوالو دي. 150 کیلومیټر تګ او راتګ دی. نو مطلب دا 150 کیلومیټر کې خدا نه خواسته څوک چکم دینو لار کې چکم دینو څوک دهشتګرد سے ولاړی الته مونږ ته چکم دینو اٹک کې چکم شمشان گھاٹ ته مونږ ته الته دو درې ځل تھریټس ملو شوی چې تاسو خپل دلته مړې روړی دلته مړې نه روړی دلته باندې سوځئ.
د دې ترڅنګ سکان د خپلې مذهبي خولیې له وجې په سرکاري دفترونو کې د خپلو چارو د هواري دپاره هم د مشکلاتو ښکار کیږي. ګورپال سنگھ وایي د نادرا او پاسپورټ په دفترونو کې د سکھ هیلمټ یا پټکې او په اوسني امنیتي حالاتو کې د کرپان یا تیغ او چاقو ګرځولو په اړه ورته مشکلات دي. کرپان یا خنجر او چاقو ګرځول د سکانو په مذهبي فریضو کې راځي.
مذہبی زمونگا کرپان ایلمٹ باندھے چکم دے پخیبر پختونخوا کے چکم دے منگلہ مختلف زینوں کے پاسپورٹ دفتر کے پشاور ہائی کورٹ کے رکاوٹوں جوڑے گی چھ زمون کم رائٹس تھی زمون کم بنیاد دیا خطا سو منگلہ پخپلا نہ رکھا ہوئے صرف کاغذوں پورے محدود کری دی.
دی ویل دا وقت پا پختونخوا کے نزدیش پہ تزر سکان جن کی پودے کی پنزل زر سکان پا پیخور کے پاتی کی گی. دا سے دول سوا کورنے اندوان ہم پا پیخور کے میش دی او دا شمشان گاڑ غوختنا دا دی دوانو لگا کئی وڈل وڈی را پخوانے غوختنا دا. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
واشنگتن ڈی سی نا دا